ډیره مننه آراش همایون، تاسې ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې درای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دا راپور هم اوري چې پیراخ کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر زیات سوی دی. نن جمعه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلورمه. افغان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 وسلول وژل سوي دي. په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یوه استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بعد مرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږکال پکې خورا زیات سوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایی او توپچی حملو کې د یوه قومندان په ګډون د 8 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول، چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو. خبر پانی زاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال لپاره نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپل اونیزه خبر پانی کې ویلي چې د سپتمبر تر درېمې پورې نږدې 4000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پانی کې یادونه سوي چې د ساشکال له پایله تر 2800 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي. خبر پانه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 215 زره بې ځایه سویو له ډلې شاوخوا 3000 زره یې د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې د جګړو او بې وزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. په داسل کې چې پیراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غزيږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د روغتیایي کارکونکو په وینا په خوډب کې دغه راز 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي. مظاهراتیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا اعلان سوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له وشکې بهونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې ده. په عراق کې روان اعتراضونه چې د سې شنبې په ورځ پیل شول، ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعهګان دي د غځېدو په حال کې دي. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر درېمه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د ډیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه. وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استازو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. شغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکران کې په سیاسي فعالیتونو او تجارتی کاروبار کې په فساد تورن کړي، خو د خپل ادعا د ثبوت لپاره یې هیڅ راز اسناد نه دی وړاندې کړي. یوې نامعلومې سرچینې ادعا کړې چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي و چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي، خو ترامپ دغه ټلیفوني خبرې یوه عادي مکالمه بللې ده. وولکر تیره اونۍ د اوکراین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قوماندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزوتمونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسی. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درې ورکوونکو شمیر اعلان کړ. یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقام په اړه باندې کاغه مراکز دي کاغه د ګونکو او
د غیر مشارکت سطحه ده. دا هم ورته په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنی اسانتیاوي نه لري.
سیار کلینیکونه لرو خو هغه سي کیفیت د دواګانو مکمل موږ نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه رقم څه لازمه ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په مسایل د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلو مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو سمیسونه هم خبرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم. دا هم اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ شوونځي ودانۍ نه لري،
تعمیر نه لرو او کوټې د چوپاله ستنې ارت خرابې جباران شمنګا رساتای درسونه هم نه لکه نارابونه هم خراب دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې پراخ کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او کور کړی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درې ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 او 200,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نېټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرایی که برای ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیده لیدی 2,695,000 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,558 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4902 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه د ګډونکوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده د هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. په خوست کې د کوچانو د بیلابیلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. دغې غونډې تابع کوونکي ویلي دي چې له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د حکومت تر چارواکو ورسوي. نجیب الله خیل او په ډیر نور تفصیل
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال ویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزه یو علي شیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانه یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي و تر څو پرې د دې غم دې وخوړل سي.
د کورړو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بيخي په ټیټه سطحه کې دی.
د کوچانو ځوان ته سپر ولاړ ده. د ځوان ټاټوبای د کار نشټوالی، د مکتب نشټوالی، د کلینیک نشټوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
له اوبو سي ډیر تنګ یو چې اوبو نشته. بیخي مو به د خلکو د مالو د بنګانو یو ډنډ مګه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشټوالی او د مکتبونو نشټوالی، د سرک نشټوالی د اساسي ستونزې دي. کوچان چې سر لاس وګریوان دي
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیمونه ولسی او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بیسوادۍ کچا کم شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږه د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یو سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د زیاتو سیمو په څیر په مرکز اسداباد کې هم یو شوونځی ودانۍ نه لري. زده کوونکي په شلیدلو او ریشیرو شو خیمو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې شوونځی ته ودانۍ جوړه کړي. د موضوع تفصیل درو هلانوري په راپور کې.
دا د کونړ مرکز اسداباد کې د دم کلی په نوم منځنۍ خونځې ده چې زده کوونکي په سپیرو خاورو، شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوختي چې نه پکې لباد باران او نه هم دلمر له سوزونکو وړانګو په امن دي. یاد خونځې دوه وخته ده چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په خونځې کې د شته ستونزو په اړه وویل.
مې شرافت الله د دم کلی اوسیدونکی ما او د دم کلی متوسطه هو خونځې زده کوونکي نشته. مې دال ټولګي زده کوونکي تعمیر نه لرو او کوټه د چوپاله ستنی ارته خرابې جباران شمنګا رساته درسونه نه لکنارا بونم خراب دي دا انساداري دا زمنګ دا مکتب ټول دا ارته خراب
باران کې منګا چټی کوي زی نه
زده کوونکي وای خونځي د تعمیر د نشټوالي ترڅنګ تنگ هم دي او د همدې تنگوالي په وجې ټولګي یو بل ته نږدې ناشتي چې د نور زده کوونکو د شور لامل د خپل خون کې درس نشي اوریدل.
زمانو مولا الله دې د شپږم سنف شاګردی ما مونږ ډیر زیات مشکلات لرو ځکه چې په یو سنف کې درس وایل کی مونږ نشو کولای چې مونږ تک مستاس درس وای هغه درس په خدغه سره واور دې راسته کې 15 سنفونه دې مونږ نشو کولای چې صحیح خپل درس مونږ د حکومت څخه دا وخت نه ده چې مونږ ته مکتب ساس کی خاصه مکتب ساس کی
دوی وای په خونځي کې دننه او له خونځي بهر خاور او گردونه تنفس کول سره تیریږي چې په وجه ډیر وخت ناروغ وي.
با چراشی د خار راځي مونږ جامین اولی کوي دا زین اولی رم
نم الهام دی دا تعمیر ډیر خراب زی دولت د حکم دغه نه دی شو دا چې مونږ دل تراشو جامې دا ټول واړه د لباس ځک نه راوړي دلته خاور یم دسی بعد راشه دا ټول جامې دا دغه کې خلک تنفس چې خو دا ذهن تم دغه
د یاد خونځي سرخون کې محمد هارون وای د تعمیر نشټوالي لامل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سیمپونه دي دوله سیمپونه سار کې راځي ول سیمپونه پس وخت راځي دا چې دا خونځي تعمیر نه لري زده کوونکي او خوونکي ټول مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمو په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه د معلم غک شاګرد نه وري دغه ټول مشکلات دي چې موږ سره مخامخ یو. ادارې زمونږ مرکزی مدیریت سره سیاست زمونږ ډیر اړیکې نیولې پښنیدونه بار بار کلی دورو ول سوا او درش پیته
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن هم درد هم ازادي رادیو ته ول چې د نورو زیاتو خونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ خونځې هم ودانۍ نه لري.
اړتیا هم دم کلی متوسطه زمونږ یو پر نفوسه خونځې د ډیر ز شاګردان دی پکې او تعمیر چونکی په خانه ده زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي چونکی زموږ شاګردان ډیر زیات دي نو همدغه وجه ده چې موږ متوسطه دوره د خونځي نه انتخاب کړی عمر خان لیسې ته هلته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغې ته هم رسیدګي نه کیږي.
همدرد وایي د تعمیر نشټوالي ستونزه یې وزارت او مرستندوی ادارو سره شریک کړي څو ځلې د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندوی اداره چې راشي ل شپګو کوټو غټه ودانی نه جوړوي. د خونځي زمکه کمه ده زمکه ته په کتو باید دلته یو درې پوړیز تعمیر جوړ شي.
نو موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی پلان ستراتیژیک لارې دی کار کوي دا باندې یو اتاقونه اضافه شي بل دا څو کوړي شي درې کوړي شي چې زمونږ شاګردانو ته بسنه وکړي هغه ته مراحل کېږي ان شاء الله نږدې ورځو کې مونږ د یو تعمیر د جوړېدو شاهدان
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې 319 بابه یې ودانۍ نه لري او کوم خونځي چې ودانۍ هم لري هغه د زده کوونکو اوسنی شمېر ته ځواب نشي ویلی.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
اوس به صفی الله ستانک ځای راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د سپتمبر په 8 لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فایز حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلي ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د آسان چارې په هدف د پاکستان له بنده خوشې شو، کلونه مخکې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی و. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوی ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولې. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یو اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړه لیک نهایی کړي څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ترامپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پایل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلي دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړ شي. د دې مقالې په پای کې راغلي د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا لږ تر لږه یو برخه پاتې کړي څو د ترګرو پر ضد د افغان پوځانو ملا وتړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. پیراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وجلسو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. دغه مظاهرې چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل شوې اوس د دې هیواد نورو سیمو ته هم د غځېدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د عفو نړیوال سازمان له دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هیواد جنوب ته غځیږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پروند دولتي ځواکونه لخوا له اعلان شوی ګرزبندۍ څخه سرغړونه وکړه او د درېمې ورځې لپاره واټونو تراو وتل. خو پولیسو یې د تیتو پر کولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز د اوبو له پایپونو ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرزبندیز اعلان کړی وو، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دویارچ پرون د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، ډاډمن عامه خدمات، ښه حکومتولي او اقتصادي اصلاحات دي مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکیچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه 214 وشوې. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتی تدابیر ورته نیول شوي. له دې 14 څو ساعته مخکې عراقي چارواکو د ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړی وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي. تاسو لا پیغامونو
نه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. وروره زړه از من ځنه شهیدان او ایبنو ماشین داسې په ځندو په دغه په ستړیا راکې دا خدای خدای وروي ته وګورې دا اول له خو وکي دا نه ځنه شهیدان او اكو کو بایش په وخت ورور سیږي په وخت اكو کو ورور سیږي دا به څرګند څه وکي کومه لار وکي غلا وکي بدبخت خلې ما شان دولین لري نه کارسته نه روزګارسته نه بلسته دغه د شهیدان مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست د خدای روی دی د قرآن روی ته وګوره یک کس دیوال بیا الله ته بل څوک نه لرو امو بچان د لاسه ورکړه امو انسانان د لاسه ورکړل اخر نه اکو کوک څوک ورکړي ها د ازادي راډیو څخه ډېرې مننه کور ودان سلام علیکم
دا زابل ولایت د میزان دوله صالح څخه د احترام خاص په پرزدان زموږ د وقولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې د زابل ولایت کې د میزان دوله صالح څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانه راوړي هغه بادام چې انځري هغه د بلار د پولیسو څخه ډیر زیات آزاد دي، یعنی پر هر په صاحب یو دوه کتار د انځرو شو کوي همیشه د عالی خپل رسمي معاشم لري لیکن دی بس په دغه باندې پرتی د مسوانه ډیر څخه وطن کې ور نه کې خوش دي او تکي څنګه تکي وي. والسلام
رحمت الله فردی بیزال احمدی د کلی وکیل کین متاسفانه چې دا چرې د خاص راشي دا چې مشکل وروره چې لار په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې ساري چې د ګرامې لسوال لوړ پړو چارواکو باندې من غک وروره دا غاډې ولا او دا رښکو ولا مثال چې د خاص قومي پرای سرکونو بند کړی پرای هو څه عام دا چې متر بند کړی دا په موټر په ساتو ساتو ولا دی مثال یا میر ارزي او دا ټول باندې هیڅ کیږي مثال یو جدي وختونه موږ دا څنګه همځینا چې د خاص سره چې موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. ګڼ اوریدونکو سمسونه راستولې دي نبی الله زابلای له ارغنداب ولسوالی څخه البته د زابل ارغنداب لیکي طالب هيئت چې پاکستان ته د سولې لپاره ځي خو کابل ته دی د خبرو لپاره راسي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلیل کلی پر پاکستان باور کول اصلا پر دشمن باور کول دی. د پاکستان وادي د په خبره چې دروغ ثابت سوی دی. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکلي که هر افغان د سولې دغه چانس له لاسه ورکړ په دنیا او اخرات کې به مسؤول وي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې تیره شپه په جلال آباد کې تر تیز طوفان وروسته سخت باران وسو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې لیکلي چې تیره شپه په ازرې کې هم سخت باران سوی دی. جعفری لیکي چې د افغانستان کاندیدان باید ملي ګټې په نظر کې ولري نه شخصي ګټې. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نشته او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ یو. حکومت یې دغه مشکلاتو ته حل لاره پیدا کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې په لوګر ولایت کې زموږ په همکارۍ د ځوانانو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ شوی دی او ځوانان مطالعې ته ورځي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي له دولت څخه غواړي چې د هلمندي ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړی. دلته لسانس ځوانان په سلګونی دي. دوی ته د کار د نه پیدا کېدو له کبله اکثره نشې ته مخه کوي یا هم افراطیت ته مخه کوي چې بیا د دغه حکومت پر ضد جنګیږي او یا بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول اوړي چې په لاره کې د مرګ ښکار کیږي. تاسی ازادي رادیو ته غواړی است دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. بل خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یو قومندان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې روان کال له پیله نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځیږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سوو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسید. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیضاع په قضیه کې د څېړنو په لړ کې رابلل شوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي. مخکې تر دې چې کور کلی اونیز پروګرام پیل سي نیمه نړۍ د ښځو خاص پروګرام به سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. پروختیا کورنۍ اړیکو او پټولنه کې د خزي ارزښت یا کرامت او احترام څومره د اهمیت وړ دی. دې موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې خزو او په ځانګړې توګه نجونو ته کومې ستونزې پیدا کیږي؟ آیا په اسلام کې د خزو کرامت او احترام ځانګړی ځای لري؟ قانون په دې برخه کې څه وایي؟ د دې اونۍ د نیمه نړۍ په خبرونه کې ازمک همکارې تمنا واحدی په دې موضوع یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې یې د ښځو ستونزې او د کارپوهانو نظریات راټول کړي دي. ترڅنګ به یې د موضوع په اړه د عامو خلکو فکر او نظر او د کارپوهانو نظر له تاسې سره شریک کړو. خو اوس راپور اورو.
ویل کیږي چې د جرمونو له ډلې څخه یو مهم جرم د انساني کرامت او ارزښت نه پاملرنه ده چې په هغه کې انساني ارزښت په ځانګړې توګه د ښځو ارزښت تر پښو لاندې کیږي او ضرر ورته رسیږي. ډیری نارینه د واک او قدرت څخه په استفادې کوښښ کوي چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړي، سپکې سپورې ورته ووایي او د هغې انساني ارزښت تر پښو لاندې کوي، چې دا نه یوازې کورنۍ امنیت او سوکالی له خن سره مخ کوي، بلکې په کور او ټولنه کې د ښځې انساني ارزښت ته ډیر زیان رسوي. اروایي، جسمي، اقتصادي او جنسي اړخونو ته په کتو د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی او هغوی ته په کم سترګه کتل د هغوی انساني ارزښت او شخصیت ته د کم کتلو په معنی ده. د بیلګې په ډول په افغانستان کې ښځې او انجونې د نارینه وو د خدمت، کار او حواس لپاره استفاده کیږي او له هغوی څخه د نوکری په توګه ګټه اخیستل کیږي. په دغه ډول کورونو کې ښځې له نظر ورکولو، کار زده کړو او حتی یو مناسبه انساني ارزښت څخه چې د هغوی طبیعي حق دی لرې پاتې کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې ښځو ته د کورنۍ د نورو غړو په مخ کې بد رد ویل کیږي یا هم وهل او رټل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې زکیه یو له همدغو متضررو ښځو څخه ده چې وایي د میړه او لورونو لخوا ښکنځل او رټل شوې چې د ویښتو د شمیر په اندازه یې ژړلي، خدای فقط صبر کړی.
اوړه نه راوړي، غوړي نه راوړي چې چی او ته تیار کړو. هغې ته پاسم چې ډېر مونږه وخېټه کوي، هېڅ په هغه باندې مونږ نه پوهېږو چې مونږ د سړو سره څه رقم وغږېږو. سړي سم رویه نه کوي، مریضان شو شپخانې ته هم نه وړي چې لو ساتو جامې مونږ ته نه اخلي، او دغه د زمونږ بچو سره سم رویه نه کوي چې مونږ واخلي. زمونږ واړه هم چې شي کینه په جړا شي چې زمونږ مور کې تو ګناته ده چې زمونږ مور تاسو وخې او ټکاوي.
زموږ په افغاني ټولنه کې د ناسم او بد فرهنګ ډېرې خو له وجې د غیرت او نارینه توب څخه په استفادې د کور نارینه د ښځو شخصیت ته پسپکه ګوري. همدارنګه دوی فکر کوي چې ښځې د همدې ناسم عمل وړ دي. بیا هم زکیه وایي
تا وایي چې ډوډۍ خو خوره، ماشومان دي، ګواه نور دي، چې شي پښتنه مه کوه. مونږ سره بیخي د ښځې نظر مونږ باندې نه کوي، چې مونږ انسان په سترګه باندې مونږ ته نه ګوري، سم رویه مونږ سره نه کوي. دا فکر کوو چې لکه د ټولو سړي به همدغسې دي، ښځې سره به سم رویه به نه کوي، چې مونږ سره دا خپله یوازې خاوند نه، د کور ټول سړي چې دي مونږ سره سم رویه نه کوي.
د ډیری کورنیو د نارینهوو لخوا د ښځو شخصیت وژنه او هغوی ته په سپکه کتل، هغه هم د خپلو اولادونو په مخ کې کومې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سمیرا نومې پیغلې څخه اورو. هغه وایي
پلار ته مې مخته کوي چې مور مې وهي، انیا ته مې کاکا مې کنځا کوي، د کاکاګانو ښځې ته مې زیاړې کوي، خور ته مې زیاړې کوي. ټول ته بیا زړه مې په ښځه کېږي، زه ژاړم کور ته. بیا ور کې ته هېڅ نه یي، خپلې ښځې ته یي چې ور کې سما کېنه، مور کور ته دې ماڅه، خور کور ته دې ماڅه، دغه کوټې کې کېنه. مور چې عمله دار وه، هغې ته داسې وویل کنزا وکړه، بیل چې واخیستله مور ته مې وویل وژړلم. بیا زه وم خور مې وه، بل خور مې وه، داسې وژړلو کور کې. مور مې داسې ژړېدله، پلار مې ویلاړ وه، هېڅ یو ته ونه ویل پلار مې.
آیا په اسلامي نظام کې ښځې د یو ځانګړي شخصیت او کرامت درلودونکې دي؟ آیا په دینی عوامرو کې ښځې ته د کورنۍ او ټولنې په کچه ځانګړې پاملرنه شوې؟ دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي اسلام په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو شخصیت او کرامت ته ځانګړی ځای ورکړی.
په لومړي سر کې نارینه باید د خپل کور د داخلېدو په وخت کې سلام هېر نه کړي. دوهم دا چې نارینه له خپلې مېرمنې سره خبرې باید خوږې او پستې ولري. دریم، د کور په تنظیمولو او د کور په کارونو او ډوډۍ پر اخیستلو کې ورسره ګډون کول خپل عادت وګرځوي، او دا نبوي سنت هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په چارو کې له خپلو متحرو میرمنو سره هم ګډون کاوه. بله دا چې د خپلې میرمنې د خپلوانو او د هغې له دوستانو سره په قدر او احترام سره چلند ولري، خپلې میرمنې ته نصیحت وکوي، هغې ته تعلیم او ښوونه وکوي، د هغې د ځینو غلطیو تصرفاتو په وړاندې له حلم او بردبارۍ او نرمۍ نه باید کار واخلي، چې دا هغه د ښځې ارزښت او مقام دی چې موږ او تاسو ته په ډاګه. ښځه ډېر اوچت مقام لري، ځکه چې لوی خدای جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې یوه ډېره عظیمه او لوی سوره د نساء د مبارک سوره په نامه باندې نازله کړې ده.
په هنمال شرف الدین عظیمی د ښوونې او روزنې په هنځي د ارواپوهنې استاد دوی خود ته په کور او ټولنه کې نه احترام او هغوی ته په سپکه کتل د دې سبب ګرځي چې هغوی له رواني ناروغیو سره مخ شي او حتی په ځان وژنې او نورو خطرناکو لارو سر شي. تر څنګ یې د دې ناوړه سلوک له وجې انجونې هم خپل ځان په ټولنه کې امن نه احساسوي، شخصیت وژنه یې کیږي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي.
له بده مرغه باید ویم چې ډیری کورنۍ په افغانستان کې له خپلو لورګانو سره، له خپلو میرمنو سره هغه چلند چې د اروپون له نظره باید وسي، هغه مهربانانه چلند، هغه صمیمانه چلند، هغه د درناوي او د ارزښت ورکونې چلند، له بده مرغه باید ویم چې هغه چلند متاسفانه موږ په کورنیو کې له خپلو لورګانو او میرمنو سره نه کوو. او دا په اوږد مهال کې د دې لامل ګرځي چې زموږ په میرمنو او خویندو او لورګانو باندې بد اغېز وکړي. یعنې په هغو کورنیو کې چې لورګانې توهینېږي، تحقیرېږي، سپکاوی ورته کیږي، هغه کورنۍ لورګانې معمولا درس نسي ویلی، معمولا له بریاوو له موافقتونو نه وروسته پاتې کیږي، معمولا د عقب ماندګۍ او د وروسته پاتې والي لامل ګرځي، دلیل ګرځي. هغوی معمولا هغه ډول چې باید په خپل ژوند کې وځلیږي، یا پرمختګ وکړي، یا خوشحاله اوسي، یا نیکمرغه اوسي، یا په آینده کې په ټولنه کې سم سهم او سمه ونډه واخلي، هغه ونډه او سهم متاسفانه نسي اخیستی.
وخت زموږ په ټولنه کې خځې ته په کم سترګه کتل کیږي او اهمیت نه ورکول کیږي. څنګه کولای شو چې د ښځو په وړاندې دغه نامناسب عملونه اصلاح کړو؟ په خپله خځې د ښه ذهنیت په جوړولو کې کوم نظر لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکارې د حقوقي مسایلو او ښځو د برخې فعالې فرحت صافی سره مرکه کړې.
که په لومړي سر کې راته ووایاست چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي؟
متاسفانه دغه مشکلات ټول د موږ او تاسو جامعه کې ډېرې دي، او دا ډېری د نارینه پورې اړه لري، ځکه چې هغوی داسې سمه ټول مشکلات د نارینه له خوانه دي. دا د موږ ورونه او خفنې سي دا ټول مشکلات د همدغو په خاطر، ځکه د هغوی ډېری کیسونه دي چې موږ چې بررسي کوو هغه ټول د موږ د ورونه له خوانه ښځو ته بی احترامي کیږي، یا د هغوی ته سپکاوی کیږي، یا هغوی ته بد خبرې کیږي، یا په بد سترګه ورته کتل کیږي. متاسفانه یو مور په کور کې د مور په سترګه نه کتل کیږي، د یو مزدور په سترګه کتل کیږي، د خپل د خواوند له نظر او د خپل د اولادونو نظر او د خپل د خسرګنۍ له نظر. او دا ډیر سخت زیان د جامعه ته، ځکه چې یو مور کله چې مشکلات ولري د خپل اولادونو نسي تربیه کولای، او امغه عقده اس کله یو جلی یو ماشوم چې اندسه عقده یې لوی سي خپل د استعداد د شګوفایي پاره نسي کولای چې کوخه کړی، هغه امغه عقده یې ژوند مخته وړي، او دغه د جامعه ډیره ماته مشکلات پکې.
کچیر ته یو خزه سره بد چلن وشي او د هغه په مقابل کې تاو تریخوال نه کار واخستل شي، نو تاسو په نظر د هغه پر روان به څومره غیزه ولري؟
دا زخت ډیر منفی غیزه لري خزو او د کورنۍ چارو کې، ځکه چې یو مور کله چیر د سی آرام روان ونه لري، او دغه سی وقته لوي سوې بي دغه د خپل ماشومان ته نسی رسیدل او سم نسی تربیه کولای. هم دغه مشکلات دي چې بیا یو بل جنې هم د سی جامعه ته تقدیم کیږي، چې هغه هم د سی رواني او مشکلات د جامعه د فشارونو لاندې دغه اس کله نسی کولای، یو خمور وسی او نسی کولای، یو خ خور وسی او نسی کولای، یو خ کارمه دی، یو خ خزه په کور کې وسی. نو دغه ټول مشکلات د کورنۍ په پوری اله لري چې باید په دې کې ډیر فوکس وشي، ځکه چې کچیر ته منګ د ماشومان په تلقین او په زاورودی لوی کو هغه اس کله کې چې په ځواني کې او په زړتوب کې په اجتماع کې موثر تمام شي.
یو خزه د انسان په توګه کوم حقوق لري چې هغه ته باید نارینه پاملرنه وکړي؟
د کورنۍ چارو دغه ټول د خزو په حقوق باندې پوه سي، ځکه چې د خزو حقوق د خدای له طرفه وازه سوی ده، او موږ کچیر د خزو حقوق تر پخو لاندې کوو، موږ د غټه اشتباه ده جامعه ته، کورنۍ ته، او د ټول خزو ته. هغه وخت کې د سميږي، ځکه چې د ټول د کورنۍ غړي اول په اول د کور د فامیل هم دغه نظر تغیر سي چې د خزو حق لري، او دا د ژوند حق لري، د تحصیل حق لري، د خپل د سرنوشت تعیین دور و حق لري. طرفان د خزو او د نارینه حقوق مرزونه تعین شوی ده. نو د دې په خاطر دا یو ډیره اړینه خبره ده چې په کور کې ښځه باید حقوقي لحاظه نه، دا باید ورته احترام وسي، ځکه چې مدني حقوق کې راغلی ده کله چیرې د ښځو ته توهین کیږي او د ښځو کارونو ته ارزښت نه ورکول کیږي. دا ډیره مشکلات جامعه ته مخته کوي، د دې په خاطر ځکه چې په قرآن شریف کې راغلی چې کله ښځه ونه غواړي بچی ته شودي ورنکي، دا دغه مور او دغه خور حق ده چې خپل بچی ته شودي نه کار کوي او خوند دغه حق نه لري ورته چې وایي چې دغه بچی ته شودي ورکه د خزو حق ډیره جګه د اسلام کې
د حقوقي مسایلو او خزو فعاله فرحت صفوي وچی په ټولنه او کورنۍ کې د خزو د انساني کرامت په وړاندې د بد سلوک حقوی ته د نه احترام او د اصلاح لارو چارو خبرې کولې په پای کې ویل شو چې د خزي شخصیت ته احترام او حقوی ته په خسترګه قتل په ټولنی سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې حقوی ته د ونډې ورکونی سبب ګرځي خزه ټولنه جوړوي او خزه د چی له وجی سالم او پرمختللي انسانان رامنځته کیږي نو د خزي شخصیت او کرامت ته په احترام قتل لازمی او ضروری ده د نیمې نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسې ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږی دلیو زه وګمه جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده
رنو دوستانو کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي کله چې د کتاب نو مخلونو تاسو ته به حتماً د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی خونه زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کیدلای شي کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي په حقیقت کې یې د خپل ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکری میراث محو کیدل ښیي دا ثابته شوی هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي
د کتاب سره زموږ علاقه دغه وخت نه زیاتره ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه پلار مې هم تعلیم یافته سړی و نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو د تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې د لرودل خو د داخلي جنگونو چې رااله بیا کتابونه ټول تراش او ختم شو نو دغه نور څه به موږ شروع کړی یو کتاب چیرته په بازار کې خوخیده اخیستم عزیز زیاتره سیاسي کتابونه لولم کتابخانه لرم کتابونه شته ده د کتابونه زما زمان هم استفاده کوي او غوږ د کتاب شوکند دي همیشه چې کتاب پیدا کی ماته راوړي عزیز مطالعه کوم زمان لورګان ټول د کتاب لورګان می پته کې ما سلی دي هغه هم کتابونه لولي د شیخ خپل مسلکی کتابونه لولي په څنګه نور کتابونه هم هر کتاب چې خوښ شي هغه پلاس کې لولي او
د پوهانو په اند کتاب لارې د انسانانو د تجربه لړۍ زرګونه کلونو تر رسیدلې ده د وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی نوموړی په دې حق لزیاتوي
ډېر علاقه لرم زه خپل وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه دا مشکلات وه بیا لاړم ایران ته ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل نو د لیک لوسته او د مطالعې سره مې ډېر علاقه وه نو دا ځنه چې بیرته زه راغلم خپل کشور ته بیرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ د اوس هم دولسم صنف کې یم زه د کتاب لوستلو سره ډېر علاقه لرم د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم
بلخوا درې دېرش کلن رڼا بیا وایي چې هیڅ کله یې کتاب نه دلوستای نوموړي د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي.
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا آزاد افغانستان څومره خراب ده او موږ مصروف یو. همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعت موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي. فعلاً په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده، که موږ وغواړو آماده کړو د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیر کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤول زلمی شهباز داسې غږېدلی دی.
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بیلابیل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تاثر ودلي وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلي دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پوهنتونه وتلی دی، څه په درد خوري ده، زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، د نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي.
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول. کتاب لوستل معلومات ډېروي. کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، فعال ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي. کتاب لوستل چې مغز روشن کوي، یعنی خلاصوي. کتاب لوستل یا په مطالعه کولو سره موږ کولی شو هغه آداب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالۍ او ناطق شکوي، یعنی سخنګویي شکوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وایي کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه، روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږېدلې.
بله شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتونګه کولای شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دي په زمونږ په ټولنه کې. ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دي، او دا ټول د کتاب نه ویلو اثر دي. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته ور بخښي. کتاب ویل د ټولنې پرمختګ باعث ګرځي.
250 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمبوتات پوره کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي، که کتاب نه جامع پیشرفت کولی نه شي. ټول خلک باید کتاب ولولي، وړونه لوی تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسیږي چې زموږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره دا باید ټول ولولي که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په سات باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنیو کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکاري مریم توخی پیوی مرکی کې ل ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنۍ کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنۍ د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېر ضروری ده سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانانو تنکې ځوانانو پر ځوانانو پورې د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کشیر مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره وسیږي د کتاب د قلم سره وسیږي د مکتب څخه وي د هغوی خبرې وسیږي دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه حتی د یو تاخچه کې وسیږي چې 15 جلد وسیږي په طور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینې خلک وایي چې کتاب راخلم ماته خوب راځي ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې ګما اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولوستل شي تر پایا
د تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونوسیږي بلکې تخنیکی ووسیږي هنرمندانه ووسیږي یعنی دغه د وختونه جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګه دي هغه فزیکی نقطه نظر از نه چې د په کوم ځکه سره کې دي په کوم ځکه کې نه په کوم تاریخ کې نه مخامخ ور مثال د روشنايي ووسیږي له دې څخه خبرات محیط سره آرام ووسیږي غلمه غالب ونوسیږي او له دې ځنه پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی ووسیږي کوم جلد ووسیږي دا ټول خبرې د یو چا د مطالعه په سمر باندې اغیز دی
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید په هغه ځکه د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دغه کې سره کم دی نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه ځکه موجود دی کنه نو کده شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي په تور د گاندی بتل مدام ویلی زما فرصت کم ده چې یو څه ولولم خو نور ته هم کتاب ولولې دا ډیره ښه خبر ده
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه غوی تشویق کو چې غوی کتاب ته مخه کی
دلته مختلف لیارې موجود دي دا متدولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبر هم مربوط کله چې یو چاته کتاب ورکوي په ډول مثال د اطفال څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به چې زوی دغه د ولوسه د قاعده د بغدادي د ولوسه لکنه د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه را وړې ده په تور دي مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه د او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر د 2 کلنې پورې به وسه د نه خدای بیا په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ځخونو څخه نیولې له دې څخه شروع کیږي تر کورنې پورې مثالونه ورته ورکړي یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي د سګون یخ خپل ځان د پاره او څه تومنه لنګا دي مغزي او مانوي زینه وکړوي دا دونه مشکل کار نه ده نهایتي مواد بدر ته آماده وسیږي او څه حسونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې ته پکار دی
دوستانو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرورې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاري
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے
اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے سبر اکڑا خود اے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے